سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازګر څلور بجې دي. تاسو مخک لازادې رادیو نوري اوس د ازادې رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښپګو دا مخام تشپګو په لاندو څپونو نه سی یو شو 25 مترو او د مخام لښپګو د سار تشپګو په منځني صفات او لاس شپګنې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅه کوله. دې ته ورته اداوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستلتنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین ستلتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیصه څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوز ویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمېنې کیف ته رسېدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جي او ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلي دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نشته دی چې پایل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونه ته دوام ورکړي. د اروپای کمیسیون مشر هم درنګ ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ او یو سلو اتاویا میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنې وړتیاو د پرکولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اي اي لپاره یوه نړیوال اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اي اي زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړي سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو کلک راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انستیتوت غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قدر جلال اوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شوبله ډولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څه نه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي، توپ مرمیو باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موږ غږ ازادي راډیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واوریدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسلوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. له دوی به واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي؟ په خیر راغلی. تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټه باندې حمله کړی ده، او په غی کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وشل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کوم ماوي، دا نن شوی ده، یعنی یو بج سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوی ده، او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوسټ په یو چوکۍ باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوسټ دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې اړه ته وایي، د ځین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنیو ورکړي دي، یو ډله کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیر خوا په دزو وشتل شوی دي. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا د اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی ده، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي ده د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړي دي، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستاني چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې هم نخته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څه وایي، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډېرې زیاتې خراب دي، او د اغي وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا څوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا څوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اصلي خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډېر لوی پوله لري، ډېر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې ښې نه دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړي چې کسومره حمله کیږي، دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخستی ده، او د اغه غاړي ناراضي او پاکستان دنه حمله کوي. کته سو وګوره، د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورمکی چې اغا د خوست سره پوله لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، و دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس کته سو وګوره، په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانې ته د نو درېدو یو تور لګیو، دغه سره نور د اړیکې په غیمه د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پورې د اړیکې زیته ندی راغلی که سه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې اون نه پویدم چې دا سندره دا وکړه ترانه د نو زکه اون درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړیکې ډېر زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړیکې خراب دي بلک تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لار چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجبانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندې د تورخم لار تړلې ده او اغه لار بیا بدل کړل شوی ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سپاره تجارتی اړیکې هم خرابې دي امنیتی اړیکې هم خرابې دي سیاسي هم خرابې دي او ډیپلوماټیکی هم خرابې دي
فخدل تل دولن دی پختنی کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مګ ملي سرود مو هدف دی خا موږ ورته ملي سرود وایو د اوریدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دې اړیکې څومره د لاندو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دی ویلی دی چې یو ځل بیا دا ویلی دی کم چې نه رجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو خو دا کله کله دا بیانونه هسي هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهره ده هر څوک وایي چې اوباسو خو دې هیڅ نیټه نه ده مقرر کړی مطلب دا چې نیټه نه ده مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې په کډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه دی راغلی د پاکستان له خوا چې کنه تاسو به خامخو ځي خو دا چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لکه حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي په سند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د بشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخټې په اړه سره جو سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر ویش ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نرمه تاله په هم در چلرو خو اترغی وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژۍ د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوری نورو
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډېر تاسو د روسیې په بریدونو کې پنه شوی او ویجاړ شوی د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي میرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلېدو دی او روسیې هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی تمه ده چې نوموړی به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه په څه ډول کولی شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپایي کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجاړ تاسیسات ورغوي نوې کیدونکې انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوی ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداری ورکړ چې اوکراین به سګنۍ سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هېواد انرژي تاسیسات د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډېر تر فشار لاندې دي روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسیسات او د لېږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه لا هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلې. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یوه څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یاد انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او مېرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریځ خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکل نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تېرېږي، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کېږي. خو د طالبانو حکومت له بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی وسته ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپونه نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ صفا تو لښبګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وې پانه چپاته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته ولولې واوري. لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اروزګان ته ورسو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیایي کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بېلابېلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهده فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جدلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنار تو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
په دغه دغه کې غټ سوي نو د سپین ویروسو په دغه کې څو کښینیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښینی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
موږ د دې سخت سود سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښته نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځي نه رسې موږ شفاخانې ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورل.
دی دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تنه نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار ته وګوره د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار تل در کندل د ولسوالۍ په نامه مې دغه ولسوالۍ په نامه مخ سارا کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي امارت ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنو کې زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اوروزګان ځای طالب مسولین هم د خلګو ستونزې منی خو وای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حالته فلې کړې دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي امارت له خپلو بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
د یادونې وړ ده چې د چنار ټول ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت د ګیزاب، خاص اروزګان او چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې ها کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په د لاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هر داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي ورته څیرې کړي دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خکستی وایي خو موږ ببوي چې غیر قانوني خو باسي صحیح ده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته چې څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مې دی چې قانوني کسان چې څوک ورځي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یې کړی دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورچی دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره تخ مخ کی ما تای سر خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خور در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم. دا یو ځای له پیسو سره انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري ورور. تاسو دا د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د عمارت تر مسلونه ورسوي. سې د موږ په سیمه کې سیمه ډېر اړتیا ورته لرو. هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته. لارې خرابې دي، در پدره یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي. په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو وروره. دا د موږ غږ ورسوي. مو ډېر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوی مینی میته راورسیدو. په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې